سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت سلور بجیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازي وایي د هیواد جرمني، هالند او استرالیا د طالبان حکومت تر رسمي خبر ورکړی چې وړي د بشري حقوقو په تیر د خزو د قانون اړوند بحثونه راپورته او په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوا وکړي. د کناډا ځنګړی استازي دیوید سپرول پرون له ګلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویلي چې طالبان تر اوسه دوی تصاب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دوی زیاتوي چې د خزو په برخه کې د طالبان پالیسی بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د سلوري ودونو په خپل طرح کې د نړیوالو کنوانسیونونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. د طالبانو ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسۍ بدل کړي، خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تېره شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه لیدل کېږي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې په یو شمېر سیندیزو اوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندینو اوزو کې له نسبتا سخت بارانونو سره یو ځای د سیلاب د راوتلو امکان شته دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چنۍ وګړي په ډزو ژوبل شوې دي. د کراچۍ پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې په خنن سهار د کراچۍ د توکړ او بدلو په یوه کارخونه کې د یو ځای امنیتي ساتونکو چنۍ وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشو چې ساتونکي پر چنۍ وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او تورن کس له ساحې څخه تښتېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایراني پولیساتو په ډزو د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وان اسماعیل وقایي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځنګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. وقایي وایي ایران له دې کبله ناراض دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان ساروان سرحدونو کې دغه پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې. د طالبان حکومت د څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د څېړنې ډلې خپل تحقیقات بشپړ کړي دي، خو د دې ډلې د پیښې د مرګ ژوبلې ارقام نه دي ښودل شوي. امریکایان نن د نومبر 15 د جمهوري ریاست په انتخابات کې ګډون کوي. په دې انتخاباتو کې به چې تاریخي بلل شوې دي، رای ورکوونکي د دیموکرات ګوند کاندید د ولسمشر د مارسیل کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند د کاندید پوښانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د سیالۍ پایلې وټاکي. تمه ده چې په ځینو ختیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو مرکزونه د امریکا په وخت د سهار شاوخوا 15 بجې پرانیستل شي او د الاسکا او هوایی په ګډون په لویدیځو ایالتونو کې به د رای ورکولو لړۍ تر ماښام پورې دوام وکړي. پایرال کې د امریکا خبرتیا امنیتي چارواکو پر روسیه ایران تور لګولې ده چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لري. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې په خلکو کې د اختلافات راوستو هڅه کوي. روسیا خبرم ده چې په غزه کې د اسرائیل په پرونی حمله کې لکټر لګش پړک کسان بشر شوی دي. د غزې اوسیدونکو ویره لري چې اسرائیل د غزې په شمال کې د استوګنې د سیمو د تخلیل لپاره خای نوري هوایی حمله هم وکړي. د فلسطینی کډونوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر ویل چې اسرائیل د غو لاریون لوارو شمیر کم کړی چې غزې ته مرستې رسوي او وایي چې له دې سره به خوړو، دارو، درملو او نورو ضروري موادو ته اړتیا زیاته شي، خو اسرائیل دا خبره رد کړې. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په بیت الحلیا سیمه کې د اسرائیل په پرنیبرید کې شمېر کسان مړه او ټپي شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. په امریکا کې د ولسمشری انتخابات دی وړاندې په خبرونه کې واوري د نړیوالو فشارونو په پر طالبانو څومره غیز وکړي. د ژمی په درشل کې د سیلاب زپول اندېښنې
هغه چې دا تاریخ منسوي دي بارتنګ ډیر پر مخ تللی دي. تاریخ چې کله تاریخ باندې سوله بارتنګ مشکول وکړل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سروسي
ژمی پر رسیدو دی دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
سو وخت د امریکا د ولسمشرې د ټاکنو ګټون کې معلومیږي. په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روانې وي او آن که محکمې ته هم یوړل شي، د رسمي رایې شمېرل کېدای شي څو اونۍ یا له هغه ډېر وخت نیسي. د پوستي له لارې رایې هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې وروسته په مخکښو کاندیدانو اغېز لري. سفیله ستانګزی او نور جزئیات.
متحدو ایالتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سې شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانېږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکی معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي کېدای شي ډېر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکی 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې. بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه. بوش ګټونکی اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ و، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستي له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډېرو ایالتونو کې د پوستي رای پاڼې هغه وخت معتبرې دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستي له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنا چې د لیګل شوو رایو په شمېرلو سره به د رایو په عمومي شمېر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستي رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډېر وخت ونیسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت رایه ورکوي، د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الکتریکل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې سفیله ستانګزی دا توضیح کوي چې الکتریکل کالج څنګه کار کوي.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهوری غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایه ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایه ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلی وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمي او غیر مستقیمي رایې یو ډول مشارکت دی. الکترال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الکتوران یا ټاکونکي لري. الکتر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لکه اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري. نو په همدې برابر الکترال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري. په مجموع کې 450 الکترال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الکترال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الکتران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الکتران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الکترانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. له لسو ټاکونکو 8 هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او 2 نورې هم ډونالد ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغېز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمېرلو څرنګوالی، رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سی لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 270 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه یې خپل کړي وو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
And make no mistake, we will win. And we will make America great again.
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د افغانستان لپاره د کناډا ځنګړی استازی د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احتمالي قانوني اقدام په اړه خبرداری ورکړی دی. دیوید سپرول لیوی کناډایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دوی له درو نوري ودونو سره په ګډه په افغانستان کې د ښځو وینجونو او بشري حقوقو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته له شکایت طالبان خبر کړي، خو په خبرې تر اوسه دوی ان کوم ځواب نه دی ترلاسه شوی. په یوه دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د دوی د حقوقو فعالان د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ګر کوي دای ودونه دي تر هغه نه پشکی چې په خبرې د دوی قونه نوی تضمین کړي. نور حال پراپور کې
د افغانستان په چارو کې د کاناډا ځنګلي استازي ویلي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو بشري حقوقو په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولي. دوی به پر وړاندې له نورو هیوادونو سره په ګډه د عدالت نړیوالې محکمې ته دعوا وکړي. ډیوید سپارول د ګلوب اینڈ میل په نوم لیوی کاناډایي رسنۍ سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې دا خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې د دوی د اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي. نوموړي ویلي که څه هم دوی د عدالت نړیوالې محکمې ICJ ته د کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني د شکایت په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړی، خو په خبره یې د یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د طالبانو له لوري د ډیپلوماتیکو لارو د خبرو اترو لپاره یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. کاناډا، هالند، استرالیا او جرمني په 13 سپتمبر میاشت کې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د توپیری چلن او بندیزونو په اړه د حساب ورکونې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته د شکایت وړاندې کولو خبره کړې وه، چې وروسته له شلو زیاتو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. د ګلوب اینڈ میل په ټکو دغو څلور هیوادونو طالبانو ته د ښځو او نجونو پر وړاندې د پالیسیو د بدلون لپاره شپږ میاشتې ضرب الاجل ټاکلی دی. ښاغلی سپارول زیاته کړې چې طالبان سره له دې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي او د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د دایمي استازي د څوکۍ غوښتونکي دي، خو په خبره یې دوی د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې سره تر اوسه هیڅ بدلون نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. په هیواد دننه او بهر یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالو دا شان فشارونه مثبت بولي او ټینګار کوي دا هیوادونه دې تر هغه نه پشا کیږي چې په خبره یې د دوی حقونه یې نه وي تضمین کړي. د کابل ښار اوسیدونکي شبانې پوپلزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نړیوال فشارونه به ګټه وکړي تر یو حده پورې، ډیری دا هیوادونه دغه زموږ هیلې هر څه دوی له منځه وړي دي، هغه فعالیت یې زموږ بند کړی ده، بېخي سختې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی بیا وایي
یوازې خبرداری او د نړیوالې محکمې ته مراجعه کول به کافي وي او که نه، ځکه طالبان داسې یوه ډله ده چې د خبرو په ژبه نه پوهېږي، دوی یوازې د قدرت، زور او فشار په ژبه پوهېږي. افغانستان نور باید د دوی په لاس کې یرغمل پاتې نه شي. وخت یې راغلی دی چې نور د افغانانو د ازادۍ، عدالت او انساني کرامت لپاره عملي ګامونه پورته شي.
که څه هم د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي له طالبانو سره د ښځو او نجونو په اړه د پالیسیو د بدلون لپاره خبرې اترې سختې بللې، خو هیله یې ښودلې چې طالبان ورسره له ډیپلوماتیکې لارې په دې برخه کې نرمښت راولي. نوموړي ټینګار کړی چې دوی به په هیڅ صورت بشري او د افغان ښځو او نجونو حقونه قرباني نه کړي. دا یادونه ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي، چې له دې امله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. خو طالبانو په دې برخه کې نه یوازې دا چې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د امر بالمعروف په نوم د نوي قانون ترڅنګ چې آن د ښځو غږ یې پکې اورات بللی، ورځ بلې ته د دې محدودیتونو په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کورد او اړوند ولسوالۍ کې د بارتنګو کرونده په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندې عاید زیات کړی، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غځونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب وویل چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح سوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبرونوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب داسې یا کولنګ پورې به انشاءالله دغه فایبرونوري کې بل غځیږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال وویل چې دغه نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محرومې دي، او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنګونه وبښې کې نامنی و، دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اول ته انټرنیټ ورسوو، او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکړو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول، او زیاته یې کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوې او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکوو. چې د میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیانې چې جلریز ده، بیسودي سیاول ده، ایسای دوام ده، او دا ولسوالۍ په دې مسیر کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي دوی ته انټرنیټ رسول، او د مخابراتو هغه سایټونه چې هلته په نامحرومو منطقو کې پراته دي هغه وصلول له مرکز سره، د دغو لپاره به همدا ګټې ورسیږي.
مسولین وایي دا نوښت به په میدان وردګو او بامیانو ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي، چې له امله به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې د دې باد استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې ویران لخوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرولو د کمپاین بڑا خبرداري ورکړی دی. د ادارو په ګډ بیان کې ویلي چې که څه هم د ټولو لوی ګواښ د روسیې لخوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیه او ایران تور لګولای چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشری د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیاله کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې FBI، او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل له روسیې سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خپرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر د یو بل پر ضد تشدد څخه کار اخلي جعلي ویډیوګانې او مقالې خپروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پارونې خطر رامنځته کولی شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جعلي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جعلي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوی چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جعلي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جعلي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جعلي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جعلي مطالبو په خپرولو سره د رایه ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو له رایه ورکوونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیره د انتخاباتو له سیمه ییزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په سو ولایتونو کې د ورستۍ سیلابونو لامل زیانمن شوی وای چې د ژمي په نږدې کې دوه سره د سرپنا د نشټون لامل لا هم له جدي ستون سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړی چې تر اوسه د سرپنا جوړولو او لمړنۍ اسانتیاو په برخه کې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. نور جزئیات د عبدالس پوکمی په راپور کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلاب ځپلي د ژمي په درشل کې د سرپنا د نشټون لامل اندېښمن دي. دا سیلاب ځپلي وایي چې د ژمي په نږدې کېدو سره د سرپنا د نشټون له کبله له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلابونو ورته ډېر زیانونه اړولي او اوس پرته له سرپنا سختو شرایطو کې ژوند تېروي. سیلاب ځپلي له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې له دوی سره د سرپنا جوړولو او د بیرنیو مرستو په برخه کې همکاري وکړي. نصیر احمد امیری چې د غور ولایت د مرکز اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
د یوې حویلې دوه کورونه وو، یو زما وو او یو زما د پلار. سیلاب داسې یوړل چې موږ هېڅ چای ونه سو ژغورلی. یوازې مو ځانونه ژوندي وویستل، ټول یې هوار کړل. کورونه مو تازه جوړ کړي وو. سږ کال حکومت هېڅ مرسته راسره ونه کړه. ما ته یې یو شلټر هم را نه کړ. ښځه مې امیندواره ده او ناروغه ده، بچیان مې هم ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دې سرپناه جوړه کړي یا لږ تر لږه دې د ژمي لپاره مرسته.
د وروستیو سیلابونو زیانمن وایي نه یوازې کورونه یې ویجاړ شوي، بلکې په اوس وخت کې آن د خوراکي توکو او مناسب لباس ته هم لاسرسی نه لري. صبغت الله نصرت چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ژمی پر رسېدو دی او کور ټولو سوالۍ ټوله چې دا د سیلابونو ځپلې ده. پټي موړي درسې وړي کورونه او کوټې خلک سرپناه نه لري. ډېر کډوال هم ورته راغلي دي. تاسو محترم احترمانه هیله کوو چې تر څو زموږ د غرغپور غږ خلکو چارواکو ته ورسي تر څو دغې برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
ومو غوښتل چې د سیلاب ځپلو د دید او په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو ملا جانان سائق د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړي. خو د ادارې تل ادعا کړي چې له زیانمنو شویو خلکو سره پر وخت د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي وروسته له هغه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په دې هیواد کې فقر او بیکاری زیاته شوې ده او اقلیمی بدلونونو په ځانګړې توګه شدیدو بارانونو او مرګونو سیلابونو دا وضعیت لا پسې کړکېچن کړی. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمند شوی او په دې وروستیو میاشتو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان که څه هم د اقلیمي بدلونونو په رامنځته کولو کې تر ټولو لږ رول لري، خو تر ټولو ډېر زیان ویني. د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره، طبیعي پیښې او د افغان کډوالو بیرته راستنېدل په افغانستان کې بشري بحران زیات کړی او لومړنیو بشري اسانتیاوو او مرستو ته یې د خلکو اړتیا څو برابره زیاته کړې ده.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 230 ملیون افغانۍ پروژه په رسمي توګه پیل شوه، چې له دې سره به په دې ولایت کې د انټرنیټ په ستونزو سره تر بریده راکم شي. نور جزئیات په راپور کې ورو.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 230 ملیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویلی چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبرونوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب داسې یا کابلنګ پورې به انشاءالله دغه فایبرونوري کې بل غځیږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنې وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محرومې دي او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنګونه وبښي کې نامنی و دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اول ته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکړو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته یې کړی چې دا پروژه د نوې ټکنالوژي په اساس طرحه شوې او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بیسودی سي اول ده، سي دوام ده او د ولسوالۍ په دې مسجد کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي دوی ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سي هلته په نامحرومو منطقو کې پرته دي هغه وسلول له مرکز سره د دغه لپاره به همدا ګټې ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیانو ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې له امله به د دواړو ولایتونو اوسیدونکي له نوري فایبر څخه برخمن سي.
ستاسو له پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت راوت ورسولي طالبان ګرځېدل ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې مانا تاسې ژیر دغه کړی دي، ژیر به نه غچ کوی یا مخریدي یا مغچ کړی دي، دا به سخت سزا درکو. او بل تاسې موږ ته منځونه تېروي، سس منځونه نه دي، دا داسې دی واسې دی. او دلته خلک ډېر په تنګ کړي، په عذاب کړي دي. غټ ټلیفون چا سره وینه یا ښه پرمټه یې دا باندې ګوره او د سپنه کې تا کوم واتس اپ پال کړی دی، فیسبوک چلې منه کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کوي او څنګه کوي. ډېر خلک په تنګ کړی دی، په تنګ راغلی دی. نو چې ستاد ما پر ژر پورې منه ستا کار دی، ما پر منځ پورې ستا کار دی، دغه دی په ټلیفون ستا کار دی. خلک ډېر په ځاب کړی، په تنګ کړی دی، دا څه کړی دی چې تر پزې پورې راوستلې. السلام علیکم، خدای دې مخ.
سلام علیکم، دا دی رادیو ام خران ته سلامونه وایم. دا دی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګیدل لورو نو په هونی تر وزارت اور رسیدل د دې کوم امکانونه چې کیږي دا خصوصا هغه ځوانان ته چې مخته چې کار دا پاسې لسان څنګه ځوانان کدو دی خوشنودي نه لې سبا چې شاتلې سکوي اعلان وی ټول عالمان مولایان شرط لیست کړی دي. بیا سوالونه مولیدلی وی سسیږي وسام پلان هغه ملایانو ته برکو.